ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای پاتیرو څورزو کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوې دي. خلیل حقانی د کندهار پسمین بولتکلس ولې کې درغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال ویل چې دغه کډوال په نومړې په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د حواله سړې دوسرې بخبل سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنۍ دي چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خو دا شی لدی کورنۍ سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمی راغلي دي چې هلته په خونسي او پانتونو کې زده کړې کړي او یې کولی لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستانه راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپل لورګانو د زده کړو لپاره تللي وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2020 کال کې وخت ورسېده له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې دا سین جونی درلودې چې دوی خونځیو او یا په هنتونون ته تللی دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړې سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي رادیو سره له دې وړاندې کومنجونو چې په راپورونو کې خبرې کړې وي دوی اندېښنه څرګنده کړې وه چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنې شي نو له زده کړو پاتې کیږي. خو دا چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ خوانځي بندې پانتونونه بندې او زیاتره زلمی پکې بیکاره دي، آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولی شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ خوانځي پرانیزي او که نه؟ او که چیرې دوی خوانځي همداسې تړلې پرېږدي څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تګ وکړي او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډېر چټکۍ سره روان ده یو ځای نه شي؟ د نسره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال آصف ننګ او له ننګهار څخه راستنیدونکو افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. له عباس او فاروق نه به واورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړې دي که نه دي کړې، او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته ښوونځیو ته تللي یا کنه، او دا چې اوس هلته افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسې راته وایئ دغه اندېښنې چې پخوانه په افغانستان کې دغه تېرو دوو کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند او دې سره د ټولنې یوه برخه فلج کیږي، او چې له پاکستانه هغه کورنۍ چې بیرته راستنې شوي دي چې زیاتره یې د دې لپاره تللی وي چې هلته لورګانې ښوونځیو ته لاړې شي، دا اندېښنه نوره ورسره څومره ډېرېږي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به ښه یاستئ. تاسو د سوال په ځواب کې باید دا ووایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخار او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسېږي، نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږه د ټولنې یو عظیم برخه د تعلیم او د تحصیل کچ نه ورسته پاتې ده، او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمونږ هغه مهاجر ورونه او خویندې چې هغوی مهاجر وو، او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو، او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي، او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته، او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخه باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي، هغه ته هم یو یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي، چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي، او له دې نه به موږ کولی شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص مونږ په اوناسو کې لرو چې هغه ته زما په آن باندې چې تر ډېره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نه شي کولی، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات به د پاکستان نه بېرته راغلي ورونه خویندې په خاصه توګه په خویندو باندې به دا تاثیرات همداسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شینوار صاحب، که په دې اړه راته ووایي، دا خو ټول ته معلومه ده چې افغاني ټولنه د دغې زده کړو سره شاته پاتې کېږي که چېرې افغان نجونې ونه شي کولای ښوونځیو ته لاړې شي یا لاړې نه شي یا پوهنتونونو ته لاړې نه شي، خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېرې کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بیکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغییرېږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي، یا حکومتونه تغییرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونه خویندې کچر دوی په خپل هم په لاس پکار شي، او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي دا مسؤلیت راځي کېږي تر څو د حکومتونو سره په ډېر سولامیز شکل سره او په ډېر ښه شکل سره سره کېني او بس وشي. دا زمونږ مسلم حق دی، په مدني حقوقو کې یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی، چې دوی هیڅ یو حکومت هیڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ واخلي. یعنی دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ترا کړی دی. نو کچیرې هر فرد د ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راځي کېږي ورته اقدامو کې، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو، یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو، هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دوی ته دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه، چې دې لپاره به یو منظم پالیسي او طرحه به جوړیږي. زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه ووسیږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وای، او د دې به تطبیق کله کېږي او دغه طرحه به کله تکمیلېږي. آیا موږ به په همدغسې په پیسې وادۍ سره روان یو؟ زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر دې نه به نور هم ډېرېږي. د هغه غختلی دي چې باید د دې لپاره موسنه سرپرست حکومت دې لپاره جواب وایي، او هر یو زمونږ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډېر یو سولامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپل حقوقو پوښتنه او دغه لپاره باید موږ لابیګری
وکړو. مننه کور ودان شنواره سپ تاسو بیر سره وګرځم. نن سپ که تاسو راته وایي د کډوالو پر اتاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی، دغه کسان په افغانستان دننه کې سرپناه نه لري یا په کافي اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډېریږي، ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنۍ مرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څه هم د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې او د ښوونځي دروازې تړلې دي، خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي، که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. زمګه اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې دا هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چې هلته په خپله ډوډۍ کمه ده، دخل کم ده، اقتصاد ضعیفه ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطع نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیوال وجود لري، د دولت رسمیت او دا شی نسته، او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیفه دي، تشبثات هم ضعیفه دي. زما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنظمه کې خوري او د دریاب غاړي خوري، دا ډوډۍ غواړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په بانډه کې خپل مسلې لري، له تره زوی سره، له شریک سره، له ورور سره جایدادونه یې څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسې وه، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکي وو، په اصطلاح د ممتلکاتو، د جایدادونو، د پیسو، د شراکتونو په پاکستان کې لري. هلته هغه خوا ډېر شدید چلند کوي، یعنی ډېر ظلمونه کېږي، حق تلفۍ کېږي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایداد، هغوی نه چې کارتونه اخلي هغه بیا بل جنجال ده چې پاکستاني شناخت کارتونه جوړ کړي دي، هغه چې ترې اخیستل کېږي، هغه چې کله له منځه لاړ شي نو ټول جایداد هغه په نومې چار شی دي، که بانکي اکاونټ د کار شی دی هغه صفر شو. یعنی دا خو ډېر عادي مسالې نه دي، یعنی دا د یو ډېر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د دې مهاجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنېدنه نه کوي، دا مهاجرین اول یو وصف حقوقي تاسو وکم، دا خروج اجباري ده، په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. دا خو یو برخه اثرات د بهیر ده، د مهاجر د په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي. دا ډېر رازو د خدماتو برخې ته په افغانستان کې دوی د خوراک تر څنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نه وي، ستا په کور کې میلمانه سي او د تا کور هم تس وي، ته د سرخانم خالی وي، نو دا طبعا زور غواړي. کدا به بیا صحي مسلې لري، دوی د استوګنی مسلې لري چې ډېر درون بوج ده، ډېر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیونه مهاجر ورسي نو دوی زور یې نه لري. دا اوس اروپا چې دوی وایي چې موږ 10,000 هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی به ویل 4,000 منو، 10,000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخري زور او توان داده چې دوی وزره ومني، جرمني مثلا، کاناډا مثلا، دا بل ملکونه. کته افغانستان ته دا خو دی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چې راننوتی ده او دا ټول شیان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، په دې کې مختلف کټګوري موږ لرو. دا چې اول خو د خوشحالۍ خبره لدې سره دا ده چې دا له پاکستان راستنېدونکي دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهره مټی دي، نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي، په دې ملک کې نعمتونه ډېر دي، لکه د معدن منابع، کاروبار فرصتونه، شغلي فرصتونه ډېر زیات دي. اما همت والا سړی دلته ډوډۍ پیدا کولی شي. مهاجرینو خواله دا ده چې دوی با همت هم دي، با کمال او با هنر هم دي. دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه بیکار مټې هم په کار وسره راوستای شي. د چې اوس کلي ته راسي تربورې چې لمر ته ناسته پیتاوي ته کینی گئی گئی او کار نه کوي، نو دا سړی وایي چې زه کار کوم. دا بالکل ډېر کلک خلک دي. دوی به په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات وغورځوي. دوی به خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو زیږولو کې کار وکړي. اما مسله دا یوه مسله ډېره حیاتي ده، ستاسو د سوال برخه، چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده. اوس یو سړی د اور کې دي چې هغه په لسم کې دي، په اتم کې دي، جلکۍ دي په نهم کې دي، اتم کې دي. د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي. خیو چانس خدا ده چې اوس کېدای شي د تکلیف او تشویش کم وي. یو خو جمع د کانه مکتبونه بسته کیږي، تړل کیږي. دا اوس د کال لږ اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو. تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي. زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کېدای شي د مهاجرین بل یو مشکل چې لري، دوی نوي راغلي دي، نو دوی کالکانې دي، کجلکۍ دي. دا داسې زر اډپټ کیږي نه، داسې نه ده چې زر یې تل دی قالب راواخلې پرې بل قالب کې واچوي. ولو که خدمات یې موجود وي نو دا اسانه نه ده. اوس خو خدمات نشته دي. جلکۍ او د تعلیم د متوسطې او ثانوي دورې دا نشته. زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي، نو پر روان اوړي کې به دولت او د امارت مسؤلین دوی باید جدي مشورې وکړي. دغه د خدای ورکړی حق، دغه د فطرت حق، دغه انساني قوانینو کې او په دینی کتابونو، په ټولو کتابونو کې، د ټولو انبیاو دا وجیبه او دا تاکید راغلی ده چې تعلیم پر ښځې او پر نر باندې فرض ده، او دا باید ترسره کړي. او دوی باید اصل کې هغه که دنیاوي تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده، او هغه که دینی تعلیم ده، دا ټول باید ضرور ده، یعنی په ټولو ضرور ده. نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت، اسلامي امارت، هغه باید مخکې لدی چې نړۍ ورته ووایي نصیحتونه ورته وکړي. دا د خدای کتاب نه دوی په خپله الهام واخلي، دوی په خپله پی عمل وکړي، او دغه د پاکستان خوشحالي چې اوس ماجر باسي دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خاله کوره له وطن مخ وویستلې. اوس بلته تلار سي تیار کې به
فکر کوم
پیدا غریبي به نه کې پیدا، او بچي به دیم له تعلیم نه پاتې سي. نو زه وایم دا درد دي. دلته دا د موږ مسؤلین دا نه ورکوي خپلو بچو ته.
مننه کور ودان شینوار سپتاسته و بیر تراو گرزو. او سمرا سره لننگرهار عباس ده، دوی پا دیروسته و که لپاکستان بیر تا افغانستان تراغلی دی. تاسی ستری موشه بخیر راغلی. پا پیل که خورت داوی چه تاسی چه لپاکستان راغلی، کورنی سر راغلی، کورنی که چوغری استی، حتما خوندی بم لری، او پاکستان که ده چه کار کوا؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. مو من له کورنۍ سره دلته راغلی یو. هلته وضعیت بیخي خراب و. څوک به چې ونیو هغه به هماغه ډول ته ول، بیخي ورک به شو. نور کورونه به رانول، ړنګول، او خلک به یې له کورونو نه شړل، د چا پروا نه کوله. دلته بیا په تورخام کې ډېر زیات ستونزې وې، ډېر په کړاوونو باندې راوختلو. خو خپله مو هلته دا کباړ مبار دا کار کاوه. یو ټیم پورې به سکول ته تللو راتللو. خویند مهم سکول او تعلیم دا کوو.
ساسه خویند څوم سنف کې وی په پاکستان کې؟
دا اتم او اووم سنف کې وی. خو اوس بیخي یوازې سرپناه مهم نشته، بیخي په خیمو کې ژوند کوو. اوس تعلیم او هغه خاص څه پاتې شو، خو ځای نشته بیخي.
دلته چې تورخم تر واوختلې، طالبان حکومت سه امکانات درکړل درته کم ده؟ کم چې دوی په خیمه وهل يم دي کې وسوسيږي، او خپلوان څوک لري چې ځای درکې؟
د څه څوک نشته چې مخته ځای راکیا. په خپل کور کې مو لزان سره واچوي. خو کم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک څخه د هر څه راتل. مونږ بيخي وضعیت ښه نه و. خو بیا هم طالبانو ډېر څه کول، مونږ سره ډېر مرسته کول، ډېر کومکې کاوه، ډوډۍ او دا شیان راوړل. مونږ به بيخي ستړي و، دو به بستري او دا شیان را سره کته او پورته کول. خو ډېر پاتک شو. دلته اوس په خیمو کې پراته یو، نور داسې څه امکانات نشته.
او څو کاله دي کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو؟
نو خو پیدایش مل د شوای د ارس ماغه د شوی دی
ساسی په کور کې اتمن له تاسو سره بمرونه مو هغه ذکر کړی پاکستان کې کنا غویم تاسو سره کبار کار کوله
تر یو حد پر ذکر کول بیا نور بټیو کې هغه کار روزګار کوو ماغه خو کار ما بټیو کې تر یو وخت پورې به کار روزګار کوو ذکر یم تر هغه سکول یو سټیم پورې لستل دا نه بعد بیا نور هغه پرخې
اوس دلته بټی کې کار پسې به ګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ به ټولې څه تصمیم لري چې څه به کوي فکر دې ور باندې کړی
نو اوس خو بېخي نیته م نشته یوازې همدغه چې کور سر په ناست شه پیدا شي کوټې شه پیدا شي بېخي نیته م نشته دی اول به دغه فکر کو بیا به وروسته نور څه شیانو پسې ګرځو
مدن عباس جان تاسو ته بیرته راوګرځم فاروق ته به هم ورشو تاسو هم ستړي مشه مدن چې راغلي پروګرام کې مرا سره ګډون وکړه تاسو راته وایي چې تاسو له خپل کورنۍ سره راغلي اسې څو غړي استه یالته مو څه کار کول او زده کړی وکړي کنه
نو مړه خو تاسو ته سلامونه نکې له خوري کول چې ټول وروغ جوړ استه بل سلام هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د څلور خويندې اندي او څلور ورونه او بس مور افتار خو مونږ د خويندې او زغفله نو هله تم تعلیمونه کو خويندې می دوه خويندې می په درسم کې ولې او دا یو دانه چې دا نو ووم چې مزه اوس تلیفونه نو دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تعلیمونه هم دا غویا مل طبيعته نو نیمه کې شو نو او بل خبر دا چې کله خو چې مونږ راتللو دا غم نو چې مونږ خپل هیواد زول وای دا خو مونږ لپاره خوخي ولا چې هیواد زو خو خويندو می په دې فریاد او جلا کول خو افغانې کو چې مونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او هلته تعلیم نشته ده مکتبونه بندي نو دا به څنګه چل شي نو دا مشکلات وو او بیا چې کله تورخم ته وختیدلو نو تورخم کې څنګه ډیر ښه خراغلاس وشو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوندې خراول شي نو اوس خپل ځای ته راغلی خو مشکلات دا دي چې د تعلیم غټ مشکل لږ موږ په خصوص د خويندو می نو دا مشکلات شته نو کاتب باندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کده د خويندو لپاره مکتبونه خلاص کینو هغه مشکلات دا نه دا چې یوازې د ازمنګ مشکلات دي کده څومره خلک راځي کډوال وزیر د پاکستان نن دی کړه فصول کې اتیا په صداویا کې سره د ټول د دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات دي چې هم پانتونونه نه پني مې کې پاتې شوې دي هم مکتبونه نو دا مشکلات دي نو
تاسو چې اوس راغلی استه څو کال مو پاکستان کې ژوند کړی دا او پیدایش مول ته شوی د کډی رسته یو کتللی وای
نه موږ غالبا یو اته کال به کې چې موږ د تلیوز مخبل د دکانداري ولا نو ما د خپل دکانداري کول نو خپل دکانداري مم روانول او د کور خرچم ول او سره خپل مام تعلیم کو او خویند مم نو تعلیم کو نو د دکانداري ختم شول او غا تعلیمونه په نیمه کې پاتې شو نو وس کار درې خو بس الله واده کړی دا خو مشکل د تعلیم دی بیا زما به شخصا خیر دا به وشه خو د خویند تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې پانی خفغان کې دی ودی د باندې نه دی مثال چې دی ولې خپل وطن ته راغلو زړه دا خبره بیا موږ خدای د تعلیم پرونه سره ناسلونه دا خبره کوم ځان الله بخیر کې ان شاء الله د یوازې تاسو نه ست ډیر وګړي نور مې چې تاسو نه راځي نو دی کې نیم کوم نیم د تعلیم مشکلات نو کومه ده بخه کې هم ولزغه چې هم مستاسو له خوانه هم د طالبانو هم د کارو کې د تعلیمونه او د مکاتب خلاص کې نو دا به هم د وطن لپاره خوي هم د ولس لپاره خوي هم د خويندو لپاره
مده نه فرقې تاسو بیرته را شما شینوار استیب کته سره ته وای دا چې د غرستاني دن کې کډوال زیاتره برخه هم د پیغل دی چې دوی له افغانستانه د دې لپاره تللی و چې زده کړي پاکستان کې وکړي اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال را باسي بل طرف ته ایران فشار اچولی د چالته زیاتره کورنۍ تللی چې دوی درګانی وکولی شي زده کړي وکړي هغه هم په کډوال فشار اچولی و باسي نو که چېرته طالبان ښوونځي خلاص نه کړي نجونې کار ته پرېنږدي درس ته یې پرېنږدي افغانان بل انتخاب لري بغیر له دې چې د طالبانو په حکومت فشار واچي، ځکه ګوندیان خو عملا ځواب ورکړی دی. بل داسې حل لار شته بغیر له دې چې طالبان تقینات ورکړي؟
زه چې د کمپیوټر او د ټکنالوژي استاد یم د پانتون د برخې، نو آپشن او یا نورې لارې به زه اول خو به دا ووایم چې دا به زمونږ دپاره ډېر د ننګ او د آر او د شرم خبره وي چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دي او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ صاحب وویلې، موږ دغه حق نه چې تعلیم دی وروسته پاتې یو او یا محروم یو. دا خو لومړی خو به زه ووایم چې موږ دپاره ډېر ده د نن خبره وي. د دې تر څنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړلی شو یا نه شو راوړلی، دا یو جدا بحث دی چې ما مخکې یاد کړه چې زمونږ خپله د ولس غړي او ولس او زمونږ ولس دی په خپله باندې غږ پورته نه کړي، زما په ګمان سره بل کوم داسې آپشن بنې، ځکه نړیوال خو لګیا دی فشار پرې راوړي، په رسمیت نه پېژندل کېږي، بعضې مسایل پې نور بند دي. نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي، نو زه فکر کوم چې دا به که یو اړخ ته د نجونو په برخه کې د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده، خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی. یعنې هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده. د هغ لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډېرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژۍ برخه کې دا هم ډېر نه تطبیقېږي، موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپله باندې په دغه کې همغږي لرودلو بحث هم کړی دی چې راځئ د نجونو دپاره داسې یو پلیټفارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي، نو موږ وشو کولای چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره کوم تعلیم و تحصیل چې دی هغه ورسېږي، چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیکه باندې زده کړې چې دي، چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه. په بخښنې سره همته هلته غواړم یو پوښتنه وکړم، دا چې په زده کړه په لیکه باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه، دغه موضوع له کله چې طالبان واک ته رسېدلی دی ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي، خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولی شي په لیکه باندې زده کړه وکړي؟
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي. درسته ده چې اقتصادي وضعیت زموږ د اجاب نه کوي چې موږ پر لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکړو او نجونې زده کړې واخلي، ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي. دغه کې زه هم ملامت یم، دغه به تاسو زمونږ دغه څومره ولیدونکي چې دي دغه ټول په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې نه دی کړی. من هیڅ یو فرد د جامع زه څومره کولای شم چې خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسي ته چې هغه ته په کار ده چې هغه تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي، هغه څنګه خوای چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان لپاره ګټه ولري، خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سیاسره هغه تعلیم یافته وي، نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کړي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي. نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دي چې دغه نه استفاده وکړو. نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي، داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي، هدف مې دغه مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړې بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د آموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي. یعنې دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او ته ودرېږي چې حکومت موږ ته یو څو کې او دوی کله اجازه ورکړي نه مونږ هغې قندغه مسولیت مونږ ترجې کېږي چې مونږ په خپله برخو کې اجراات وکړو. ما په خپله د یو د یو ادارې مسؤول چې هغې په دغه برخه کې چون زما مسلک دی ما سره یې په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې مونږ یو کال لګیا وو په دغه پلیټفارم د آنلاین زده کړو په پلیټفارم باندې کار کوو خو مونږ تر اوسه پورې په دې ونه توانېدلو چې دې دپاره اولین مرحله چې ده هغه په اصطلاح زمونږ د تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولیږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کېږي وروسته د هغه نه سیستمونه جوړیږي. نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانېږي چې یو سیستم دپاره هغه خام مواد راټول کړي نو آیا څه ګمان کوئ چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي؟ نو زما په فکر سره چې دې دپاره ډېر توجه نه کېږي او یا دې دپاره هغه اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زمونږ کم اولویتونه دي مونږ که څه وکړو او هدف مو څه دی. دغه که چېرې واضح شي نو هغه دپاره زما په ګمان سره ډېر ښه. آیا تر اوسه پورې په کومو نهادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دي دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو مونږ ته طرحې راکړئ
طرح باندې کار کوي خدا معلومه نه ده چې دا طرحه څه ډول ده چیرته جوړیږي څوک ورباندې کار کوي او څنګه جوړیږي. دا چې بیا د آنلاین خبره شي کله چې هغوی خپله داسې یو طرحه وایي چې موږ ورباندې کار کوو نور جزئیات هم نه ورکوي نو فکر کوي چې هغوی به بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرحې باندې کار وکړي.
زه خو ما مخکې یاده کړله چې دې لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زمونږ په اولویت کې شته او که نه شته دی. نو ما مخکې یو مثال درکړه چې په یو کال کې د یو سیستم دپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بېرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي. نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته، آیا دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته. نو دا واضح خبره ده چې دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې مې دا بابیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کیږي. نو زه ګمان نه کوم چې کدغه د آنلاین مسله هم موږ مختکو نو دا هم ومنل شي زما په ګمان باندې، ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دوی کولی شي چې دې اجازه ورکړي. صحیح ده طرحه دې تکمیلېږي تر هغو پورې خو هغه موازي شکل سره حد اقل پیشرف وشي. اوسه پورې چې شپږم صنف پورې زده کړې شته دی بیا په پوهنتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسطه او په عالي برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي، د دې هغه اصلي لامل څه شی دی؟ دا واضح شي او د هغه دپاره بیا دوی طرحې راټولې کړي په هغه باندې دوی خپله دا وګوري چې موږ ته پر کم یو زموږ د شرایطو سره یا هغه کم غوښتنې چې د دوی دي هغه سره دوی پرتله کړي او دا تطبیق ته وغورځي. یعنې دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي، دا نه ده چې دوی په دې تمه ودري په تمه باندې شي چې ته ودرېږه چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا تطبیق یو دفعي زه تطبیق ته کړم. یو ورځ یو هېواد تاسو ته دا بهتره ده اورېدونکو ته به دا معلومه ده یو ما یو قصې شکل سره اورېدلی وه چې د جرمني د جنګ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلي وو، هر څه امکانات وو، هر څه بند وو، خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه وه بنده شوې. استادان به په هماغه نارمل روټین سره یا په عادي شکل سره به تلل خپل زده کوونکي به
شینوره صاحب اصل کې پوښتنه همدلته ده. پوښتنه همدا ده چې اوس افغانستان کې جګړه نشته ده، سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و، هر څه ورته جوړ و. یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کېده د چې موږ صنفونه جدا کوو یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه څه نه دي. خو په افغانستان کې هر څه بیل و، د خلکو پوښتنه هم داده چې نجونې په بیل مکتبونو کې زده کړې کولې، هلکان بیل مکتبونو ته تلل، یوازې پانتونونه و چې ګډ و چې هغوی کوم دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه، صنفونه یې جلا کړه، ټایمونه یې جلا کړه، حتی ورځې یې جلا کړې. نو علت څه ده چې بیرته ښوونځي بندوي؟ دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هیوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول او دا اوس عملاً په اوکراین کې چې جنګ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي. ولې طالبان په داسې حال کې چې جنګ نشته ده هر څه جوړ دي، هر څه برابر دي، د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده.
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی، او دا په کار دا زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زمونږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې چې دوی ته باید جواب وویل شي، چې دوی په خپله هم جواب نه لري. د دوی اکثره په پیل کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي. خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېر ورځو کې د معدنو د معدنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم متاثل په انجونو او نارینه باندې دا داسې فرض دی لکه دغه مسفخین لمونځ. یعنی تر دې دوی هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی.
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې؟ ولې نه خلاصېږي؟ ولې نجونې نه شي کولای چې زده کړې وکړي؟ ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسېدلی دي، دا بسنګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې که موږ دا خبرو کوچې دوی بعض خبرې یا بعض کارونه هغه دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډیره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نشي نیولی. او
یا نور مېلمانه هم پته مدي مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. ننګ صاحب که تاسې راته وایې اوس مال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بیرته به ورته ورشو. فاروق او عباس راسره شته ده. فاروق که تاسې راته وایې یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې تاسې اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند، کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلی یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت اوس څه ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال اولو تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاس او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بیرته د مثال هغه ډوډۍ راوړله مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا موږ دپاره یو ښه راغلاس او موږ ته یو خوښي راغلله چې مثال موږ د هېواد لکه دوی څه رقم مثال معرفي شو نو په رقم باندې، نو بل د هنجونو د درس او د تعلیم او د مکاتبو د خلاصون دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش بات لاسي کې شل دي بات لاسي ګل سره دي بات لاسي، نو هغه وخت نه دا واضح ول، نو دا دوه کال زیات کم وشو چې دا خبره په اندغه باندې روان ده، نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصون نو سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي.
هله مندستان شته چې طالبان برازي شي؟
نه نو ځکه دوی چې حکومت وعده وکړل مثال دوی کوم وختونه ورکړه، نو طالبان خو دوی یو ادم په خپل ځای باندې نکړل، نو نه کوم کدي وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته تر هله روپ نو پلان ورته لرو، نو دا طرح پلان به څوک عملي کوي څوک دا ازه تر سیګ مساکو موخ په دې تر باندې پانتونه خلاصيږي انجن مکتبون به کې، نو دا خبره د نی باندې سمره فکر کوم زما پان باندې دغه به دوی او غولولي په دغه مثال خلک تیر باسل به مثال کله نن کله سبا کملیګ دا موشي عملي وکړي واړي، نو سبا ته به کول شي چې دغه مکتبونه او مکاتب دوی خلاص کی، ځکه مشکل نه دی معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکل دوی وی هغه مشکلات خو مخکې په افغانستان کې اگر دغه تکر خو موږ ولوم نه هغه مشکلات ولر شو مثال حل شي، او لکه کدی نجونه دوی وی چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکاونت څخه بیل کدلته د کپبلز کې د یعنی په اسلامي هیوادونو کې په هر ځای کې دغه دینه مخکې کدی دوی
فاروق ته کم امدالتي او بل پښتنو کم تاسو په پاکستان کې کلونه تیر کړل، هلته مو ژوند وکړو، زده کړې مو وکړې، که تاسو راته وایست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او هلته نجونې پوهنتونونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته په دې لنډ وخت کې راغلی؟ افغان نجونې د پاکستاني نجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ور باندې دومره قیدات وضع کوي؟ د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده؟ تا څه پیدا کړل؟ ایا تا ته داسې ستونزه ښکاري چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي او ښکاره کړي چې ولا دا اسلامي هیواد له هغه بل اسلامي هیواد سره یو څه توپیر لري؟
زه که په دې لنډ وخت کې باندې خپل لیدلې حال باندې کوم د افغانستان د نجونو د تګ راتګ ناست ولاړه د چي بازارونو کې ګورم، اگر مکتبونه خوځ بندې دي نو د پاکستان د نجونو څخه دا فصل یعنی فل چن دوی د جامه لباس په اسلام باندې خو برابر د کزوم په نړۍ کې به دسي هواد نه لکه د اسلام د پاره لکه د افغانانو چې ځمن سمره کومي کړه د ام د مکاتب وکي ام د نجونو شکل مرتب د دې د تک راتک بعض شخصي مکاتب دي او کورسونه دي د ته د بعضي د غزي نجونو زي خ په حیا کې زي خ په عزت کې زي خ جامعه په اسلامي یعنی په روان سمبال د اسلام باندې نو اسلام چې څو غواړي په امر رقم باندې که اوسلن و پاکستان دا پاکستان په رقم باندې د نه مکتب تل که وم چې د اسلامي جامعه سوچا د اسلام سره برابر نه ولا خو هغه ته بیا مغه د تعلیم حق ورکول شوی وو دا چې د افغان انجنونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې دي نه چې اسلام څو غواړي غوڼر څه په ځان باندې عمل کړی دي خو بیا هم دوی نه د حق رسل کېږي او د حق نه ورکول کېږي نو توپیر دا دی چې هلته کوم سید د پاکستان یو اسلامي هیواد دی خو په هغه رقم باندې چې کوم رقم طالبان غواړي یا مثال په کوم رقم باندې اسلام غواړي په هغه جامه باندې هلته د پوهنتونونو او د کالجونو او د دې تګ راتګ نو ځکه چې موږ سره مولې مثال موږ هم چې کتلې ک لباس کا څادر مخونه لوڅ مثال څادر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په لار باندې د تګ راتګ او د چې ګورې تر د کسر له ولې چې د نو کا په بي غوند په لباس یا چولې تر د لاسونو ته زیاتره ګور چې لاسونو ته مګه نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نه پاند خاطر باندې نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې دوی ته حق نه ورکړي کوي نو دلته حکم خبره پاتې کومه باندې پاتې شي دوی نه د مکتبونو نه خلاصي دوی باندې مکتبونه بندي دي
مننه تاسو بیرته براو ګرځم رستې خبرې به مو ما پس ځنه تاسو مرته وای تاسو په پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی توپیر په ټولنه کې څه و
دلته موږ خپل تر اوسه پورې ګرځېدل را ګرځېدل هم ډېر نه یو په ما خپل غم کې خپې بيخي خو حال تعالی ډېر سو موږ لپاره دی او بيخي هر څه مخاين خپل تعلیم کو د سه ما هم د هغه تر څنګ کورونې هم کې شي مشورې را کولې جوړ نه خو د سه یو د مير خپل وطن ته دراته او د سه په منډو او په دمره په شرم سره بيخي دا په خیال کې هم نو اوس دلته حالات بيخي بل ډول دي بيخي ان دا توپیر خو بيخي ډیر دلته دلته اوس یو کورنۍ د کورنۍ نه دي چې موږ د چا کار لا شو خپل خپلوانو تر چې تاسو ګلایا تر کی د سي هم نه بيخي واج مغر سرپنا په غم کې اوس لمړی کار مو هم دا چې یو څه روزي دلته پیدا کوو سرپنا دلته پیدا کوو او په دې شي دا نور مسایل دا خو یو د نه نه دا خو د ټول افغانانو د غستون نه دا خدای دې وکړي چې حال شي
مننه کور ودان زموږ بل اوریدونکو هم را سره ورسل دا فرزان روحاني سپ تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی کومل منونه څه پوښتنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري او وی
اوس کومه څه سلامونه ونی کی تاسو ته تاسو اوریدونکو او نو ساتي ټول همکارانو ته مې ایمیل سلامات وړاندې ونه نظر په کوم څه ستاندار او څه مې رمن کې تاسو پښتنې ساتي
روحاني صاحب کته سره توای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغه کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې هلته خوانځي په نوم کې پاتې دي یا پانتونونه په نوم کې پاتې دي اوس افغانستان ته راغلي دي دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلې ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبان په حکومت باندې چې دوی وکولای شي یا روان په سر لیکي د نجون پر مخ د مکتبونو پانتونو دروازې خلاصې کړي مهمه څنګه
دا ډول سچ چې دوی کولای شي تعلیمي امکانات او شرایط ته عمل وکړي فکر نه کوم چې ډېر څه خبرې وسی کله کوم فوزي مو سپارت افیکس کوم په شرم کې دی یوه یې په دې کې د پاره تاسو کوم څه حل کړی د پاره څه په انټرې کې کچې دې د دې د منځ ته یو چې د شمې د تاسې په دې چې پروګرام تران شي او دې اوس کوم چې په دې شامل کې د خپل کوم چې د څه دی خو یو خبر به دې ادونه کوم چې مسله دا چې موږ چې دې ورسلو کې چې تاسو ولا سم سم خو دا دې په ماخه کې دا په همته په مسله کې نو کوم چې دا نه کوټو کولای چې دا غفانو دا روزو پر کې دایو دې دا راغلی په وړاندې دې له هغه ځونه چې په افغانستان کې ټول نشته او پاتې او سدین کې چې راستاد د ژوند کې دا کله کې څه یو څه یو څه یو یا پر سمې شکه ته یا سپورې شپ په حد ته چې تاسو د ټول شي نو نو په هیڅ لا به دا افغان کوسته دې بریا نه شي چې ټول افغانانو کې نه پراتي وکړي
مننه مننه کورودان روحاني صاحب شنوار صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وای اوس مال ما مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې پنړې کې د افغانستان مسله نه ده نور ډیر مسایل دي لکه د غزې جګړه شوا د اوکراین جګړه شوا نور ډیر مسایل دي چې نړۍ ورسره مصروفه ده اوس مهال طالبان یو څه هیر شوی دی او دوی دغه د خزو مسله چې پر لپسی فرمانونه ورکوال یا د نجون پر مخ باندې د پانتون نو خوانځي او تړل و د هم ساړه شوی دی او د نړۍ په هډلاینونو کې اوس ناخیسل کیږي فکر کوي طالبان به پریک دي چې دغه مسله نور سیاسي نشي او د افغانستان درنه د مسله حل کړي لکه څنګه چې دوی وای چې د افغانستان کورنۍ مسله ده
زه فکر کوم دوی د یونیم او روسي مسایل ته د مشران هم د ته راځي شوی دی او په دې قانی شوی چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی دا په دې ورسره کې من حیث د استاد زګورم چې د دې برنامه مثبت تقریبا هغه په اقتصادي لحاظ سره دی او سیاسي لحاظ سره دی نو تر ډیره پورې دا مثبت برنامه لري او ګومان شته خوشبيني لرو خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل او خودل شي هغه ظرف العجل مشخص شي چې تر دغه نټې پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو یا دغه سچون د اطلاعاتو ته لاسرسي د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې ټول هغه مسایل باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه باید ور ورسول شو دا معلوم اوسېږي نو زه تر ډیر پورې خوشبینه یم د دې لپاره چې دغه مسایل بل اخره حل شي خو بیا هم تاکید دا وایم چې ولس راټول شي ولس ته نهاتونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو ښه ورزیده کدرونه لرو دوی سره د خپل مشورې وشي د دونه غوښتنې وشي طرحې ورکړي نو زما په ګمان سره چې لری نه ده چې موږ یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو
او شنوره صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوئ چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغوی چې زده کړې کړي دي هدف مې زلمیانو نه ده دوی ته به وکولی شي د کار زمینه پیدا شي دوی به وکولی شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی و کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف ګډوډ کړو په افغانستان کې دوی وکولی شي هغه تعقیب کړي او کنه
مکه او استاد دغه موضوع ته ډیر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم باجرأت خلق دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې ځان سره وړي لکه هغه تیر مهاجرات چې موږ راځو کو زمنګ هیوادوال لاړل هم ساي هیوادونو ته اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل نو ترته چرغله لاغي په کار مصروف شو تر ډیر حدا پورې خپل ستونزې او مشکلات را پکړه نو دا به درست نه وی چې یو څو غوای چې کار نشته دی یعنی تقریبا ما مخکې یاد کړل چې دا خوشبيني مونږه خو د لپاره اقتصادي لحاظ سره ډېری پروژې تطبیقیږي او دا تطبیقېدو په حال کې دي نو مونږ ډېره عظیمه کتله د لاسه ورکړې ده په دغه نظام په تغییرېدو سره نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوی دي دا به ډېره یو کوچنۍ برخه ده هغه خلکو ونیسي چې هغه کډرونه و هغه لاړل نو دې کې شک نشته دی چې کار شته د کار زمينه سازي به کیږي او د حکومت اوس وخت کې چې ډېره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې د لپاره هم برنامه طبي خبره ده چې لري او دا دوی باتمن په کار مصروفي
او شنوار سپدا غزوانانو پاړه باندې چې دوی لچل افغانستان کې د کډوالو د بحران نوړان دي دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته دا ډیر داسې ځوانانو افغانستان پرې خو د چاغوي کډرونه و یا پټول کې د کار پلټ کې دوی اروپאי هیوادونو ته را روان شوی و او خپل چې افغانستان لوزي فکر کوي چې دا ځوانان بم بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي.
یو څه غواړم چې اضافه کوم مخکې دې نه چې دا خبره تر راشم دا به هم زو متر تیر پورې دا سوال هم تاسو جواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل دی، یو تاثیر رامنځته کېدل دی چې کله نظام تغییر شو نو خلکو ګومان دا وکړ چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوګې نه مرو. دغه منفي ذهنیت چې کله دا نو خلکو هغه خپل هر څه هستو نسته راغ سره دای تقسیم کړل او د خارج تک د پاره دوی لاس په کار شو چې تر ډیره حدا پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافقه وتل. نو اوس وخت کې خو ډیرو تدا وجوهات او معلومات چې کار شته د کار زمينه سازي شوې ده ورته او ډیر کم فیصدي خلک کوئی بیکاره پاتې دي او هم دې ویره کې دي چې یا به دوی ته نظام او سنه سرپرست حکومت به دوی ته ساده مور سي یا به دوی سنور مجبوریتونه به شخصي لري د خپلو خارجي کیسونو د فار به دوی نه غواړي چې کار وکړي او یا به دا یو څه په ظاهر باندې بیانې چې کار نشته دي. زما په ګومان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دوی د خارج هغه مزای مولي د لپاره اصطلاح باندې او یا دوی د مهاجرت د غشوی ورځي سبا کړی دی ولیدلې دي پښوی دي. یو نیم فیصدی خلکو ته شاید پاول کې سخت اوسېږي ترڅو یو سیمه سره توافق وکړي او هغه راځي به د غسیمه او هغه هر څه کې تغیري کې نو طبعا په لومړی کې سخت دی چې مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه د پاره هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوخي. نو دوی چې بیرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې د لپاره بس سنځمنه اوسېږي خو چې ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډیره فراخه کاری څټل ورو او کاری برخه لرو چې هغه زموږ د مدنونو برخه ده، زموږ د لغه کمینوي پروژې چې د تطبیق برخه ده او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې هغه د هواد نتللې دي او یو مغزی فرار شولې نو دا غوته شوه زموږ په ګمان سره چې دوی ډکه
نه فاروقی را سره په لیکه ده. فاروقی لتا ورو رستې خبرې دي تاسو دې ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لري چې افغانستان نو زه یو خویندې دي چې دی هغه څه فکر کوي.
نه افغانستان نو ته خو به ان شاء الله بعد نه کېږي مخکې چې تلی و خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکارۍ له وجه خو یو غوښتنه او بل د خویندوم باندې دا باندې کچېره د تعلیم زمینه ورته برابر شي خو انت نو نه بزلار شم نه باغولر شي خو حکومت نه مېمغه درخواست چې داسې نشي چې د یو پردي هوا درمانو کو د یو پردي هوا وسیلار شي. مثال ول چې په خپل هوا کې تعلیم کیږي ول بل چیر لا شي په خپل هوا کې کارو مثال کار کیږي ول موږ یو بل هوا تر شو یو ځای د تعلیم وجه مند کچېره پد مچ په تعلیم کې موږ سره غو کې همکاري کوي او هم د کار یو زمينه برابرې کې د ټوم روانان چې راغلي دي د پاکستان څخه هر یو مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي تعلیم د کار سره تړلی ول چې پیسې نه تعلیم په پیسې باندې کیږي خو چې د کار زمينه برابر شي نو تعلیم هم برابر شي. نو انده کې غوښتنه مې ده چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي یو هوادو نه غواړي چې خپل واد سره راځي دا و چې لغلم دومره خوخي مسوده مسكون کې ما نه را بسید چې د چا غږ شته چې وزه یا څوکراله یا زاز یا ماجر یا بلبل په خپل هوا کې خو آزادانه ګرځم خو آزادانه د نامې مثال وسیګم ته هیڅ مشکلات نشته. خو یوازې مشکل چې ده د کار مشکل نه او د تعلیم مشکل نه.
تر زیاته مننه کور ودان فاروق لتان چې خبرونه ترغلی هم درنګ لاسف ننګ نو د پانتون د استاد صفی الله شینوارینه له تاسو درنور دونکو هم درې مننه تر بل پروګرام خېچاري.
Yeah, but- ಮಾತಾಡೇ ಮಾತಾಡೇ ಹರ್ بشی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن در چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی زد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اس میں دا ستام اس میں دا